برادر من.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغي دلوي څلورويشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. د خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلوو. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حقنما وایي چې په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې 215 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 150 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تیرو حکومت پر مهال 80 ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي پاتې وو. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دا په اصل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی، بلخو استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد یوه ښارګوټي ته ولېږدوي. او د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ سوداګري بهیر ټکنۍ کړې وو. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو پر اتلو سره له سیمې وتلو ته اړ کړای شول. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې تر څنګ د راپورونو په برخه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریده. افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې د افغانستان کنګل سوي اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي او باید افغانستان ته وسپارل سي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي لا هم اساسي قانون عملي دی او له یوې معتبرې مرجع پرته هیڅوک د لغوه کولو واک نه لري. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې 2000 ښځو ته کورنۍ بخچې جوړیږي. د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر تازه فرمان له عکس العملونو سره مخامخ شوی.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري.
په مسایلو کې البته په نړیوالو مسایلو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته داخل سوی وي. نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. کرزی یو کانفرنس ته ویلي د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه غلطه بولي. دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. د په خبره د ښاغلي کرزی په باور اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. ښاغلی کرزی زیاتوي د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني خلکو ته سزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې جو بایدن باید خپله پریکړه باندې له سره کتنه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې اوري.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوي پیسو نیمه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي، نن یک شنبه د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی په یوه خبري ناسته کې د دې پریکړې په غبرګون کې وویل چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. حامد کرزی وویل هیڅ دولت د هیواد د ملي خزانې څښتن نه دی او د افغانستان د ملي خزانې څښتن یوازې افغان ملت دی. هغه د جو بایدن د ورستې پریکړې په خبرګون کې وویل اسامه بن لادن افغانان او افغانستان ته نه وراوړی بلکې بهرنیان او افغانستان ته راوړی وو. د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني ته جزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی وویل اسامه بن لادن له پاکستان افغانستان ته راغلی وو او بیرته هلته ستون نه ووژل شو. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې کنګل شوي پیسې باید بیرته د افغانستان مرکزي بانک ته ستنی شي خو باید مصرف نشي، ځکه به خبره یې دا پیسې د ورځني مصرف لپاره نه دي بلکې د افغانستان خلکو پانګه ده چې باید خوندي شي. حامد کرزی په ټینګار سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې سره کتنه وکړي. هغه په ټول افغانانو غږ وکړ چې په کلکه د امریکا د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخنیوی وکړي. ښاغلی کرزی وویل چې د طالبانو حکومت باید یوې ملي ناستې یا لویې جرګې ته زمینه برابره کړي څو له لارې خلک د هیواد د راتلونکي په اړه پکې پریکړه وکړي. هغه وویل چې د پخواني نظام د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله په یو لیک کې له طالبانو غوښتنه کړې چې هیواد ته د سیاسیونو د راستنولو شرایط برابر کړي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان کنګل سوی اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلی کرزی نن یو کانفرنس ته د دغه زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون وایي چې لا هم اساسي قانون پلی دی او له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو و صلاحیت نه لري. د دې کمیسون سرپرست سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي د اساسي قانون یوازې څو مادې چې د جمهور رئیس او پارلمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول سوي او پاتې قانون د تطبیق وړ دی. د دې کمیسون سرپرست که څه هم په عادي ډول د خپلو چارو له دوام خبر ورکوي خو زیاتوي چې د کمیسون لغړو یوازې دای پاتې دی او نور ټول له هیواده وتلي دي. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کول واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی دی. خو د دې قانون څو مادي چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه ملي شورا. هغه ازادي راډیو ته وویل
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولې هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدای شي چې لویه جرګه یا هم یو شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سربرست وایي هیڅ یو نظام د اساسي قانون پر تخپل چارې مختنی شي وړي او اوسنۍ حکومت هم اړ دی چې یو قانون ولري. خغلی متقی هغه واضح همرات کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملی کیږي. هغه دا خبرې شایعات او د یو تن شخصي نظر وباله. خدا سي مال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې را وختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بدلون واک نه لري. دل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي. د بیلګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نه خبر شوی او طالبانو له واکمنیتو سره سم لارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د ځایم د ټاکل کېدو واک یوازې خلکو ته د انتخاباتو له لارې ورکړل شوی خو طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. تیاړمو له طالبانو هم وپختل خو ځواب یې ویاندویانو رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 12 فصله او 122 مادې لري. جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو لمخې تر ټولو ښه وثیقه ده. خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې وو او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15. د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه او ریچ پاونسان کی دا محل د غرمی 12 بجه او 10 دقیقې بیا هم درا پورونو لړی ته دوام ورکو. د کونړ ولایت په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2000 شوزو ته کورونی بخچی جوړیږي. د بخچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان راتلونکو نسل مؤسسې لخوا دغه شوزو ته ورکول سوی دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکو نسل یا اف جی آی مؤسسې مسولین وای غنو کورنیو په تیرو جنگونو کې یا د غټي وټي سړی لاس ورکړي یا هم مالول شوی او د کورنیو سرپرستی خزو ته ورپغاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستونز سره مخ کړي دي. نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچه جوړوي. د یادې مؤسسې یو تن مسول ارشاد الحق تعالی شازادی رادیو ته وویل
په سرکانو ولسوالۍ کې مونږ زرو خزو ته د کورنۍ وبچو لپاره د سبزیجاتو و ډول تخم او هم کرنیز وسایل چې د وبچو په جوړونه کې استفاده کیږي ورکو او هم دارنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم مونږ زرو خزو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکو.
کوم خزو ته چې کورنۍ باغچه جوړیږي پرې خوخی دي او وای د سربي اقتصادي ستونزې یو څه کمی شي. میرمن نسیمی د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او وسایل تر لاسه کړی وای.
دې موسسې نه مونږ ډیره مننه کوو ځمکې مو یو تخمونه هم تخمونه لا لا راک را دې وسړی خو هغه به وکړو هغه به خرڅو او باغچې مې په غاله دي اعتماد په هغه به
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او لخوا تمویلیږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
ومر دل چې په کونړ کې په سلګونو شوزو ته کورنۍ باغچې جوړیږي. په غزنی کې یو اته کلن انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل سوه. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې دغه انجلۍ دوه ورځې مخکې دوو کسانو چې مور او زوی و تښتولی وه. نور حال په یو راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اته کلن انجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو را خلاصه کړې ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قمندانۍ سرتیرو مرکز ته څیرمه په علي لالا کلي کې هغه انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورله چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلي څخه نادره کسبې وه. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یوه ښځه او یو ځوان دی نیول سوی دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه. لا یوې شپې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په علي لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا انجلۍ له خپله کلي نادرکه کېږي او قریبانې امنیه قمندانۍ استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین پلټنې کوي. اختطافګرو دغه انجلۍ کابل ته وړې ده. کله چې له کابله راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلي لالا صاحب سیمه کې انجلۍ له اختطافګرو څخه خلاصه کړه.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر دې څو ورځې وړاندې یو سپینږیری کس هم له غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلي کې له انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته را خلاص سو. دی وایي د امونیه قمندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی و او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکی د پخواني جمهوري نظام سرتیری و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. یوه نړیواله توده موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي د واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوپتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. تر دې مخکې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیز ادعاوې داسې مهال کېدي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په سټوډیو کې د تفصیل راکوي.
مننه سالی صاحب. پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوپتال یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځي وویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپلو اوپتلونو د کره ځای په اړه څه نه وایو خو په خبره یې دا اوپتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مختوړي دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شو چې روسي ویل د امریکا یو اپټالیا تحت البحریه وروسته تر دې خپل اوبو بهر ته بدرګا کړ چې د دوی د وټلو لارښوونې ته پامونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس بیا د روسي د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اپټالیا د روسي پوځیانو د سمندر لارې د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونه ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور له مخې یوې روسي بیړۍ دغه امریکایي اوپتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو ساحه پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتل یا تحت البحری هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ راتګ وی او د پوزي مخه لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوزي تحرکاتو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړي. امریکا او نور لویدیځو هیوادونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسي او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تازه ټلیفوني خبرې هم کړې دي.
ډېر مننه. د اسد الله لودین په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواکې د دوی اوپتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته داخل سوی وي. تر دې مخکې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحری اوبو ته ورغلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وروسته په دې اړه تفصیل اوري چې د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له هغه پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یو اعلامیه کې لیکلي د جو بایدن پریکړه ناعدلانه ده او زیاتوي چې د اسعاري زیرمې اصلي خاوندان د افغانستان ولست او په حکومتونو دولتونو او ګوندونو پورې هیڅ تړاو نه لري. اوسم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري.
د غزنی سوداګری او پانګونی خونوای په دی ولایت کې د صادراتو او وارداتو بهیر په نارمل ډول روان دی. د دې خونی مشر عبدالمتین قلندرین نزادی راډیو ته وویل لورسته یو سیاسي تحولات ورسته په دی ولایت کې د سمودی لپاره صادرات او واردات کم شوي وو خو له دوه میاشتو راهیسې په نارمل ډول روان دي. ښاغلی قلندری وایي د دې ولایت سوداګرو ممیز، بادام، درشکی او شوتلې تخم هند، پاکستان او روسیې ته صادر کړي چې په بدل کې خوراکي توکي او الکترونیکي وسایل وارد کړي دي. که څه هم ښاغلی لندری د غزنی ولایت د صادراتو او وارداتو په اړه قرار ارقام وړاندې نه کړل خو وی ویل چې په روان مریض کال کې افغانستان له 1 میلیارد څخه ډیر صادرات درلودل. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي له شل ورځو وروسته هم د کابل د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافینه نزدي راډیو ته وویل د صنعتي پارکونو د برېښنا له شل ورځې پرې کېدو وروسته د برېښنا شرکت پریکړه وکړه چې په 24 ساعتونو کې به 8 ساعته برېښنا صنعتي پارکونو ته ورکول کېږي. ښاغلی صافی وایي 8 ساعته برېښنا تولیدي کارخونو ته بسنه نه کوي او هغوی نشي کولی په ښه ډول فعالیت وکړي. له دې مخکې هم صنعتکارانو ویلي وو چې د برېښنا د پرې کېدو له امله د 580 کارخونو کارونه په ټپه درېدلې دي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې مشر زیاته کړه د کابل ترڅنګ د خوست او ننګرهار صنعتي پارکونه هم برېښنا نه لري. د ښاغلي صافي په وینا په تیرو شلو کلونو کې زرګونه تولیدي کارخونو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 350,000 کسانو پکې کار کاوه خو د برېښنا د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله ډېرې دا کارخونې وتړل شوې او سلګونه تنه وزګار شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدار 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. یو اقتصادي موضوع د افغانستان د اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن ورستي پریکړه ده چې د مسلې په افغانستان کې د نن او بهر عکس العملونه پارولې دي. پتسو شیبو کې پر اړه تفصیل اوریدل سي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور باستي یا شکست سکوت و نيز پروګرام خبريږي. کده انټرنیټ او سنتیالري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لالاري اوریدل سي، ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی ارجی ته ورسی. دغه راست کولای سي چې زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري. دغه راست تیر خبرونه په سبتی بڼه په دې وی پاڼه کې عمومي د لاسو دقیقو د پاره له اجمل انصر وو سي ورسره لنډو خبرونو سره ستاسو خدمت راځم.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نکارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره له پراخو غبرګونونو سره مخ شو؟ د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ څه معنا لري؟ د افغانستان بانک یو شمیر پخواني چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمې یا منجمد شوي پیسې په حکومتونو پورې تړلې نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسعارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو لارې راټولې شوې دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نشتون د اسعارو د نرخ مدیریت او د کورنۍ او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارد کنګل شوې سرمایه آزاد کړه. وی ویل چې نمایي به د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنۍ زیرمې 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوي چې پکې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزی بانک یو شمېر پخواني چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دې پیسو ډیره برخه له کورنیو او بهرنیو پانګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلند خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پانګونې راټولې شوې دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې اسپما دي او هیواد سره مرسته کوي چې د اسارو د خونو تبادله اداره کړي او د کورنۍ او بهرنیو کوچنیو او لوی پنګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړي. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخوانی چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل په راپور کې نو مخصلسي ازادي رادیو ته پیولانټ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت نه تیر نه وسنۍ او هیڅ راتلونکي حکومت دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل وکاروي. او یوازې 9.5 میلیارد ډالر نغدي پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې درې ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د پنځمې په ورځ کنګل شوې وي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغو پیسو یو برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګونې او د فدرال د ذخیره په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادلې د نرخ لمخه ټاکل کیږي. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په ونی کې لک تر لګه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل شوې دي. د دې کار لامل دی پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کېږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل شویو پیسو د ازادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ورکول کېږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وزل سه. طالبان هم وار په وار له القاعده سره په همکارۍ تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالی سرچینو کمیدل به د افغانۍ ثبات او د کورنۍ او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبری وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخې منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکاری او پټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوري شریک کړی.
بهترین کار دا وي چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه غوښتنې چې نړیوال او د افغانستان خلک یې ترې لري د یو مسؤل دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپېژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا 1 میلیارد ډالر هم ورکړي او یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
له دې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو ازادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک ته کنګل شوې شتمنۍ د ویش په اړه کړې. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې سي، نیمایي دې د سپتمبر د 1 لسمې قربانیانو کورنیو ته ځانګړې سي او پاتې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپتمبر د 1 لسمې نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له دې 3.5 میلیارد ډالرو څخه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپتمبر د 1 لسمې نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپتمبر د 1 لسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوې او موضوع محکمې ته پرېښودل سوې د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړي په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي اګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپتمبر د 1 لسمې د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یو والیری لوچینکو فساد چې وراره د سپتمبر د 1 لسمې په برید کې وژل سوی، هغې نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګ وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهده پاتې سوې ده، خو زیاته کړې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک ته میرمن والیری له خولې زیاتوي دا پیسې باید مستقیما د افغانستان خلکو ته ورسیږي ځکه هغوی تر موږ زیات ځورېدلي دي. دا والیری په وینا موږ افغانستان اشغال کړ او هلته مو خلکو ته ډیر کړاو ستونزې پیښ کړې. نوموړی ویلي موږ افغانستان ته د امریکا په دشمن پسې ورغلي وو، خو د افغانستان عام خلک چې په دې کړکیچ کې وځورېدل زموږ دشمنان نه وو، څوک چې د والیری په وینا د هر ممکن جبران مستحق دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې خپله د شنبې ورځې سره مقاله په همدې اړه لیکلې. ورسپانه د سپتمبر د 1 لسمې نیټې د بریدونو د قربانیانو حقوقي ادعا په ورته وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او د دې پیسو یوه برخه د محکمې پریکړې ته پرېښودل پیچلی اخلاقي او حقوقي مسالې بللې، خو وایي د بایډن اداره یقینا په یو شي کې سمه وایي. واشنگتن پوسټ په دې پسې زیاتوي د افغانستان د خلکو د شدیدې اړتیا سربیره چې ډېر یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، دا به تېروتنه وي چې دا پیسې پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان بانک په واک کې ورکړل سي، همهاسې چې طالبان یې غواړي. ورځپاڼه د طالبانو لخوا د سوله ییز اعتراض کوونکو نیولو او د خپلو مخالفانو ځپلو ته اشاره کوي او په پای کې وایي طالبانو د اعتدال او ټول شمولي ژمنه کړې وه او اوس ورته د نړیوالې ټولنې لخوا د تمویل رسمیت ترلاسه کولو ښه لاره دا ده چې د دې ژمنتیا ماتول بس کړي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم روجان، زه د سخروب ولسوالۍ نه غږېږم. حبیب الله دی د غریب کورنۍ نه غږېږم روجانه، ډېر مشکل سره وي. زما د ازادۍ ریډیو نه دغه خواست دی چې زمونږ د غریبو خلکو سره مرسته کومک وشي. زما بشي د ولږې نه مړ کېږي، درې نظامونه دي، دوه مې لورګانې دي، وکړه فاميلي دا درې میاشتې وشو چې بټېګانې بندې دي او خپله د ملا تکلیف لرم د اپرېشن آرډر هم راته راکړی دی اوس نه لرو چې وی کړو دا درېمه میاشت چې پراتې دا جمعه وشوه چې مونږ په کور کښې دی د وړو درک نه لرو څوک زما دغه شتمنو خلکو نه د تجارت خلکو نه دغه خواست دی چې مونږ سره د مرسته کومک وشي د ازادي ریډیو نه زما دغه خواست دی احمارات ورور نه زما دغه پیغام دی چې دغه زمونږ خبر دې والي زمونږ د مرسته دې وکړي مونږ سره ښار ته ځم او پیاده ځم او پیاده را ځم د لس روپو مزدوري نه پیدا کېږي سار ځم او مازدیګر کور ته را ځم لږ ځم لږ را ځم موږ فرید شاته کوو
کندهار ولایت کی مسری سمرست نه سید دغمز دغلور مکان تخی مستر نه چې مسر مرست وکي والسلام
تاسو له خوا زادی رادیو ته ثبت شوی څو پیغامونه وو د خبرونه دا برخه هم دومره وو نور خبرونه کی سماله همکارانو سره وسی
له همکارانو مننه په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوی مخکې تر دې چې نور مسایلو ته مخه کړو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 500,000 افغانانو اروپا ته مخه کړې ده په ارزګان کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حقنما وایي په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 215 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 1.5 پورې ښوونځي تړلي دي خو په تېر حکومت کې 6 ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي وو ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې له اوکراین څخه ووځي تبدسل کېده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیا ښایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته یې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي کاناډایي رسنۍ وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیول چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر ټکنۍ کړی وو لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه خو د پولیسو په راتلو سره له سیمې وتلو ته اړ شول د لاریون ګډونوال ګڼو عمومي ځایونو ته د کورونا د واکسین د جواز د وړلو پر خلاف دي او په همدې خاطر لاریون ته وتلي وو ورته لاریونونه په امریکا فرانسې نیوزیلند او استرالیا کې هم سوي دي د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسی نور بستي یا شکست سکوت اونیز پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې تنگ او د ناروغانو وسنۍ شمیر یې زیات دی چې د دغو ناروغانو ځواب نسی ویلی د دې خبره چې نه د ناروغانو بستر لپاره او نه هم د پایوازونو د ناستې او ملاستې ځای لري د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د ستونزې ته کتنه کړې ده
سلویخ کلن حنیف الله له وټپور ولسوالۍ دوه ناروغ بچیان د درملنې لپاره روغتون ته راوستي وایي روغتون کې د ناروغانو شمیر او بیروبار زیات دی او ځای تنگ دی چې دوی مشکل سره مخ کړي دي
هسپتال ته راغلي اوس مریضان هم راوړي خو د هسپتال تنگ دی رش ډېر دی په کې د پیوازان هم غټ مشکل دی دلته د یو برنډه لري او دغه یو جومات لري په دغه یو جومات او برنډه کې ځانونه راټول کړي دي هغه وخت د ولسوالۍ لپاره جوړ شوی هسپتال او اوس د دوو ولایتونو شو نو پرسونل ډېر شو او تاکونه کم دي نو دې لپاره چې دولت لاندې یو هسپتال شروع کړی چې په هغې باندې کار بند دی
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله راته وویل د اسدآباد روختون پخوانی ودانی زړه شوی کله چې تیز باد او باران وی یا زلزله وی نو درا پریوتو لویری لناروغانو آرام تختی دلیوی
زوړ هسپتال چې د اورره دا تقریبا 50 کلن تعمیر دی دا زوړ شوی دی اته دا چې مریضان کته د مشکل دی ویری چې دا کینې په زلزلو کې بارانونو کې
دا صدآباد مرکزی روختون مسولین وای یا روختون په 1450 مریض کال کې د ولسوالۍ په کچه شل بستریز جوړ شوی او اوسې د بسترونو شمیر 150 ته لوړ شوی د دوی په وینا چې د زید تنګوالی او د بسترونو د کموالی په وجه ستونزو سره مخ دي. خو بیا هم د کونړ د مرکز اسداباد او پنځلس ولسوالیو سربیره د نورستان ناروغانو ته هم په بیلابیلو څانګو کې خدمات وړاندې کوي. د روغتون رئیس ډاکټر عطا الله ساپه وای
دغه معیاري خدماتو در زکول د پاره مونږه یو معیاري تعمیر ته ضرورت لرو چې په اوس وخت کې مونږه د غنو ستونزو مشکلات سره مخ کړي. کچیرته دغه ولایتي روغتون چې ودانه شروع ده که دغه کارونه دغه تعمیر اکمال ته ورسیږي نو د سره به زمونږ د کونړ د روغتیا خدمات لا معیاري شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د روغتون د تنګوال ستونزه مني او وای دوی یاد مشکل د عام روغتیا وزارت او د نور واړوند دوی دارو مسولینو سره شریک کړي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د روغتون د آبادۍ چارې بیا پیل شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ملي بودیجې چې کوم هغه پروژې ټولې بندې دي نو د هغې په بنیاد باندې دغه روغتون کار هم چې دی په نیمه کې پاتې دی او بند دی. هغه سامانونه چې هلته پراته دي هغه هم ضایع کیږي. ضروري ده چې باید دغه کار ته توجه وشي او دغه د ملي بودیجې چې کوم پروګرام دی چې دغه بیا شروع شي نو دغه د ولس هم غوښتنه ده. دغه شان څه په ولسوالو کې هم دغه شان د تعمیر کارونه دي چې هغه هم په دغه فیصده یاد دی نه لاندې باندې پاتې دي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای که څه هم چې بسترونه کم او ځای تنگ دی خو بیا هم هر ورځ تر زرو پورې د بیلابیلو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او یو سل نوي تنه بستر ناروغان لري.
نور بس دی شکسته سکوت.
زنوری اسنوری مو په دې خبرونه کې کوربایم. نن په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتنې چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د په ژوره توګه د خزو د ورکوشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن دي. له ښاغلي ګوتیرش مخکې د غراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلو چې د بېترکه شو فعالانو افغان خزو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. خو د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی معلومات راغونډوي. لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي په نږدې شپږ میاشتو کې ویل کیږي چې افغانستان تر ډیره امن شوی دی. طالبانو هم دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې اوس هغه پخوانی حملې او انتحاري حملې او چاودنې نه کیږي او د افغانستان وګړي د امن په فضا کې ژوند کوي. خو آیا خزینه فعالان هم همداسې احساس کوي؟ یو شمېر خزینه فعالان اندېښمن دي چې که چیرې دوی د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي نو له مختلفو لورو تر فشار لاندې دي نیول کیږي او دغه راز لکه د پنځو تریتم شو میرمنو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. په تیر یو میاشت کې تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او مرسل آیار د کابل مختلفو سیمو ورکه شوې چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. دا موضوع به په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې زموږ یو میلمنه له خبرونه سره وصل شوې ده، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاد نفیسه دانش. آغلی دانش خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه میرویس جان تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته.
اقل دانش تاسو چې په افغانستان کې اووسی دغه د خزینه فعالانو چې ورکه شوې دي څومره د تاسو لپاره د اندېښنې وړ دي او آیا احساس کوئ چې که چیرې په ټولنه کې فعال اوسیږئ نو تاسو ته به کوم داسې خطر یا ګواښ نه وي متوجه؟ طبیعي
ده. هره مېرمن چې د بلې مېرمن پرات کې ولاړ وي د نورو مېرمنو غږ وچتوي خطرونه ورته مخ کې دي. ولی بیا هم حتما زه او زما په شمول هغه مېرمنې چې فعالیت یې کړی وي او کوي او د مېرمنو غږ وچتوي دوی به حتمن د خطر سره مخ وي. نو زه هم په شمول د ما نور میرمنې هم د خطر احساس کوي، ځکه چې دا میرمنې صحیح ده کچیرې طالبانو هم نوی برمته کړي یا هم نورې ګروه برمته کړي وي، دا لار هواروي نورو فسادو ته. باید د دې مخنیوی وشي، کچیرې طالبان وي او کچیرې نور خلک وي، باید د دې میرمنو هغه اصلي لامل معلوم شي چې ولې برمته شوي دي او د څه لپاره دوی په کومې ګناهو باندې دوی د برمته کېدو لامل شوی ده.
بله، خو له بلې خوا له طالبانو حکومت څخه هم خلک دا انتظار لري چې کله دوی وایي چې موږ پر ټول افغانستان واکمن یو، د خلکو لپاره مو ډاډمن امنیت ټینګ کړی، په خوندي توګه دوی کولای سي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. له دوی نه هم دا توقع کیږي چې دغه ښځې ورکه شوې دي، نو خو مسؤل دوی دي چې باید پیدا کړي. که دوی وایي چې موږ نه دي نیولي،
بالکل طبعا کله چې یو حکومت راځي او یو ملت واګه څوک په لاس اخلي، نو هغه د ویلو لپاره باید څه ولري. کچیر دوی دارت کوي پر دولو باندې خو هڅه تمامېږي نه چې موږ د مېرمنې نه دی برمته کړي، نو باید د دې مخاوني ولشي چې د مېرمنې څه شولي، ولی برمته شي دی، ولې چاله خانه، باید دوی تحقیق وکړي، ثبوت او شواهد ټول انته وړاندې کړي، ترڅو ټولنه هم په دې باندې پوښتنه چې موږ په امنیت کې یو، موږ ته نور خطر نه ده. بل خصوص هغه څه چې په اجتماعي شبکو کې، ټولنیز شبکو کې، پر رسنیو کې خکته پورته کیږي، هغه د ښځو حقوق دي. دغه ښځې هم باید نور قناعت حاصل کړي چې د دولت طرف نه دوته کم خطر موجود نه ده او بالکل په امنیت کې دي. نو د همدې لپاره دوی مسؤل دي، باید دوی قضیې په باندې څېړنه وکړي او ښځو ته ډاډ ورکړي، نه تنها ښځو ته، باید ټولنې ته ډاډ ورکړي.
مننه کور ودان. زموږ بل مل منه شایسته صافی مدني فعال هم را سره وصل شوې ده. اغلی صافی، تاسو ته خیر اغلاست وایو.
ډیره مننه خپل سرهونه تاسو او تاسو مل منه ته وړاندې کوم.
بله، که تر اوسه پورې مو بحث نه یې اوریدلی، موږ هم دغه په افغانستان کې د څو ښځینه فعالانو د ورکېدو پر موضوع خبرې کوو چې دا څومره د ښځو پر روان وضعیت، د رواني وضعیت تاثیر کړی دی، څومره دوی احساس د امنیت کوي. تاسو نه که دا پوښتنه وکړم چې د دغو ورکو شوو ښځو سره تاسو څه ډول احساس کوئ او څوک مقصر یا څوک ګرم بولئ؟
دا یو خبره ښکاره ده چې کله چې د امارات راغلي، هیڅ یو ښځه خپل ځان په امن احساس نه کوي او دوی په خپل وینا کې هر ځل ویلي چې موږ د ښځو لپاره امنیت، د ښځو نه د ټولنې لپاره امنیت او سولې د شان مو راوړي. مګر کله چې ګورو وخت تقریبا دوه میاشت خو د نورو پروانه او تمنا دوی نه شو چې روک ته تر اوسه د هغوی هېڅ اثر نشته، چیرته ده، چیرته وړې ده، او هیڅ یو کوم معلومات موږ نه لرو د هغوی نه. او اوس دا ډاکټر زارم کله چې وړې ده، د هغوی نه هم هېڅ معلومات نه ده، نو څنګه موږ ښځه خپل ځان په امن احساس وکړو چې دوی موږ ته امن راوړي ده؟ او کله چې دوی په خپل خبرې کوي، خپل خبرې باندې باید تاکید وکړي، عمل وکړي. دا خو نه ده چې د یو خبرې ده بس، له دې خاطره زمونږ هم دا وختونه دوی نه چې کله چې دوی غواړي چې ښځه امنیت ولري، ښځه وظیفه ته ولاړ شي، خپله ښځه خپل زده کړه ادامه ورکړي.
تاسو د زهرا محمدي یادونه وکړه. زهرا محمدي په همدغه خبرونه کې د فبروري میاشت په لومړیو کې چې په کابل کې کار کاوه، میلمه و، خو وروسته هغه د ورکه شو. زهرا محمدي په څیر چې د ښځینه حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و او په لاریون کې ګډون کړی و، د هغې ورکېدل څومره له دغو لاریونونو سره ارتباط لري؟
زمونږ زه د زهرا په تیم، مونږ ټول یو تیم وو، زمونږ تیم خود جوش تیم وو، داسې تیم نه وو چې د امارات په خلاف اوسي او نور کارونو. زمونږ یوازې د دغه تیم غوښتنه ازادي، نان او تحصیل وو، نور هیڅ نه وو. که دوی که تحقیقات موږ وګوري، زمونږ تیم اسې سیاسي تیم نه وو او نه پروژه. مګر کله چې دا ډاکټر زهرا د اوري دا برمته کړی ده، ډیره ټول انجونو باندې، ښځینه باندې ډیره اغیزه کړی ده. یوازې دا نه، ټول بیخي داسې خپل سکوت اختیار کړی ده. مګر که امارات غواړي د دې سره د دې هدف چې د مونږ نه پوهېږو، که غواړي زمونږ غږ خاموشه کړي، دوی ډیره په غټه اشتباه ده. که زهرا ولاړ شي، که پروانه ولاړ شي، مونږ د نور انجینر خپل غا کو چت کو او د خپل حق ازادي او تحصیل وختنه وکړو.
بله، خو اغه صفایل د ورستو تو ورځو یا
څو اونیو کې موږ د ډیرو دا ډول لارینونو شاهد نه یو. په یو ډول باندې فکر نه کوي چې د دوی نیول کېدو به اغیز کړی وي او اوس به ډیر خزل دي ډډه کوي چې مثلا دغه لارینونو کې ګډون وکړي؟
تولې نه چې خزو خک خاموشه کی دا سې کارونه چې کوي د خزب رمته کوي د دوی د حریم خصوصي باندې تجاوز کوي، دغه د کورونا او دغه د کلینیک د ځای نه سي خدا خو اصلا خبرم نه ده. په شریعت اسلام کې نه ده کله چې دوی مخکې یو تقریبا یو میاشت مخکې په مکتوب رسمي دوی ویلي وو چې د خزینه حق نه لري پرته له محرم د خپل کورونا ولارتي، مګر دا دوی خپل داسې کارونه کوي چې دا اسلام په اسلام کې نه ده. مګر د دوی چې دا کارونه کوي زموږ خپل غږ دی د ښځو لپاره چې دوی حق ورکړي. دوی حیرانه یم چې د ښځینه پولیس هم نشته، دوی څنګه داسې کارونه کوي او څنګه خپل ځان مسلمان ګني؟
اغلی دانش، افغانستان له دننه د دغو تریتم شو خزینه فعالانو خوشی کېدو لپاره د غګونو ترڅنګ د غرض نړیوالو هم فشارونه زیات کړي په دې برخه کې، لکه څنګه چې مخکې مو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له هغه مخکې ډیرو لویدیس چارواکو، تاسو دا فشارونه کافي بولئ؟
یو څه باید په ښکاره او ځغړې باید ووایي چې دغه نمایشونه نور مستړي ول دي نمایشونه. کچری د خځو لپاره کار کیږي نو سم د کار وشي، کنه نو نمایشونه د څوب نه کوي، هغه څه چې نړیوال کوي هغه نمایش ده. ځکه دلته زمونږ خزینه او په شمول ټول ملت لولګي نمري، مګر دوی هیڅ هم نه کوي. صرف وایي چې د خځو حقونه ولې په سر ده، ورته نه وایي چې دغه دغه حقونه. سید اعظم هم د حجاب سره مینه لرم، له حجاب سره مې تحصیل غواړم، له حجاب سره مې کار غواړم، هر هغه څه چې ماته له حجاب سره وي هغه غواړم. ولې نړیوال په دغه برخه کې په خزینه باندې ریشخند وهي؟ مثلا کچيري دغه د یورپ یا د اروپאי پر پارلمان کې د میرمن ارینا سعید ګډون اخستل و یا ګډون کول و د میرمن د په نمائندګۍ باندې، آیا موږ داسي میرمن نه لرو چې په دغه برخه کې وو سیږي، په دغه برخه کې فعالیت کړی وي، په دغه برخه کې دی میرمنو مطلب د میرمنو غږ اوچت کړی وي؟ البته چې لرو، موږ داسي میرمن لرو چې هم د حجاب لرونکې دي او هم د دې ترڅنګ د علمی سند درلودونکې دي او هم د میرمنو غږ چتولې شي. مګر دوی یو څوک راوستل چې سید زده چا شخصي کار کې کار نه لرم او نه هم هنر تسکوي کوم، بلکې هنر ته هم درناوی لرم، مګر هغه څه چې هغه میرمن اغوندي یا د رسنۍ پر مخ راځي هغه د افغان خزو نمائندګي کوي. افغان خزو په یو صورت کې هم داسې نه لباس ته نه کردار ده او نه هم کریکټر ده. نو نړیوال صرف د خزو په حقونو باندې زموږ لپاره ریشخند وهي، نه داخل کې سره تکړه دي او نه په بیرون کې. صرف تر رسنۍ مخ کې راځي او وایي چې موږ د خزو حقونه یعنی
جګو،
ولی هیڅ داسې کوم کار نړیوالو نه کړو نه بسند ده، دا صرف ریشخند وهل.
بلې، په ټوله کې خو د افغان خزو د حقونو د نجونو د حقونو لپاره نړیوالو غږ اوچت کړی دی، درسته ده تاسو به وایئ چې دا یو نمایشي هغه ده، خو کراشو همدغه ورکو شو خزینه فعالانو په اړه چې نړیوالو غږ اوچت کړی دی، زما پوښتنه دا و چې آیا دا تاسو کافي بولئ، آیا دا بل دې سره مرسته وکړي چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې دوی دې ته غاړه کېږدي چې که دوی نیولې وي دا خزي خوش کړي او که نه نیولې نو چا نیولې دي باید هغه برخلیک معلوم کړي؟
آیا یوازې غږ چتول یو لوی قضیه لپاره کفایت کوي؟ زه تاسو لنه دا پوښتنه کوم، آیا د غږ چتول کفایت کوي یو څه لپاره؟
خو په هر صورت که غږ هم څوک اوچت نه کړي خو ممکن داسې پیښې نور هم تکرار شي.
نړیوال کولای شي، نړیوال کولای شي عملی اقدامات پیل کړي.
مثلا تاسو څه ډول عملی اقدامات؟
مثلا
بله،
مثلا خپل استاذ را لګل شي په دوه طرفو موافقت باندې، یا د اسلامي هوادونو استاذ را لګل شي په دغه قضیه رسیدلو لپاره. څه شولې واقعیت، آیا د خزینه ورته دي کنه؟
بله،
باید د قضیه معلومه شي، ځکه دلته په خزینه باندې هم تورونه لګول کیږي. ځینې وایي چې د خارج لتاګ لپاره صرف کیسونه جوړ کړی دي.
بله،
د خزینه د بدنامۍ سبب
ګرځي. اغلی صفای، دغه اغلی دانش دیوی موضوع یادونه وکړه چې هغه چې نړیوال ایراب سره کوي یا د خزو د حقونو په اړه دوی ځینې غونډې جوړوي، د افغان خزو ته بلنه ورکوي، دا د ټول افغان خزو استازیتوب نه کوي، تاسو هم سره موافق یاست؟
و د سره موافق یم، ځکه کدوی غواړي چې د افغانستان استازي وغواړي، ولی د افغانستان د خزو نه غواړي چې دوی د خزه حالات د وضعیت نه سم ډیره خبره ده.
ولی آریانا سعید خپل افغان نه ده؟
افغان ده مګر په افغانستان کې ژوند کړی نه ده.
آریانا سعید چې دومره کلونه په افغانستان کې اوسېدلې او په سندرو ویلو سره ډیرو خلکو ته خوښي ورکړې، هغه خلکو ته چې کلونه کلونه له جګړو کړېدلې وو او په ژوند کې کومه خوښي نه ولیدلې، یعنی یوه سندره کولی شي چې یو ملت خوښ کړي، فکر نه کوي؟
زدانه وایم هغه که نمایندګي کوي د افغانستان خلک خوشحالوي دا بیره خبره ده. که دوی غواړي واقعا د استاذ نماینده تعین کړي، وغواړي هلته په اسلو او نور داسې کنفرانس، باید د افغانستان ښځې دلته شته، دلته بااستعداد نام خدا ډېر ښځې دي چې هغوی وغواړي چې هلته خبرې وکړي. او دا خبره چې هېوادونه اروپایي هېوادونه او کوم هېواد چې عضویت سازمان لري، که دا طالبان باندې فشار راوړي، نو دا خپل کولی شي چې یو د ښځو لپاره حق ورکړي او د ښځو سیاست کې شامل کړي. کله چې کابینه مې اعلان شو په هغه کې هم ښځه نه وه، اوس هم تروسه شپږ میاشتې کېږي د ښځه کولی نشي خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي، یوازې نارینه هم ډېره زیاته نه لږ خپل وظیفه ته ځي. او که دوی سمه فشار راوړي د طالبانو، یو خبره دا ده چې کله چې د اروپایي هېوادونه او سازمان ملل طالبان غواړي په خپل مرکه او کنفرانس بل داسې ستول شسونه کېږي، زه په دې حیرانه یم چې وخته د طالبان په تروریست په نامه یادول او بلاک لیست کړي وو، دوی څنګه دوی ته اجازه ورکوي په خپل هېواد کې دوی غواړي او دوی سره مرکه کوي او غواړي چې د افغانستان د ښځو د آیندي او د ماشومان دوی په حق له دوی فیصله واخلي.
اغلی صفای خو دوی وایي چې اوس دا یو حقیقت دی، لدین سترګې نشي پټېدلی که طالبان کار څوک وو اوس د افغانستان واک په لاس کې دی، نو افغانستان ته چې کله دوی مرستې هم رسوي نو له واکدارانو پرته دا مرستې هم نشي کولی چې هغه هېواد ته ورسوي او اړینو خلکو ته. کراشو د اوسلو کنفرانس ته چې دوه اونۍ مخکې جوړ شوی و، په هغه کې هم طالبانو څخه ځینې غوښتنې، مشخصې غوښتنې مطرح شوې وې او طالبان ویلي وو یوه هم همدغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع وه. فکر نه کوئ چې اوس چې دغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شول او بیرته محصلو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي، دا به هم د دغه فشارونو یا د هغو غوښتنو نتیجه نه وي چې نړیوالو په دې کنفرانس کې د طالبانو مخ ته ایښي وي؟
زه معنی ما چې دوی دا خبره کړې ده، مګر زه په دې حیرانه یم چې دوی دا پانتونه خلاص کړی ده چې انجنونو پانتون ته ځي، چې څه دولتي ده څه شخصي. دوی زمونږ هغه کادر سادان او کادر خلک چې دلته وو ژوند کول هغوی اوس نشته، هغوی ته څه به درس ورکړي؟ په ډېر ټول حیرانه دي او ډېر نور انجنونه د ترس نه نه ځي، ځکه ټول ته ښکاره دي چې طالبان دا سرقه خلک دي او دوی څه کارونه کړي ده خلک ته. او که دوی وغواړي خپل ځان نمایشي ښکاره کړي چې مونږ پانتونه نه خلاص کړی دا او مکتب د شین، مګر خلک دوی باندې باور نه لري، اعتبار نه کوي چې ولرسي.
اغلی دانش تاسو د یو خونځي استاد یاست، کراته وای چې اوس نجونې زده کوونکې چې تاسو درس ورکوي څه ډول احساس کوي، خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ موږ ډېر راپورونه لرو چې ښځې ډېرې نجونې ډېرې ناهیلې شوې دي، ډېرې وایي چې موږ که زده کړو ته دوام هم ورکړو خو بیا هم د دې چانس نشته چې په ټولنه کې فعال ګډون ولرو یا کومه دنده هغه یا مسلک چې ورته زده کړې کوو هغه مخته یوسو.
مننه. مخکې د دې نه چې تاسو سوال جواب کړم، یو څه باید واضح وایم تاسو د مخکې خبرو په اړه. تاسو وی چې آرینا سید ولي ښه ځنه ده، البته چې څنګه ځکه درناوی هم ورته لرم، څنګه ویل ته هم درناوی لرم، مخالف ورسره نه یم. ولې تاسو کولای شئ چې یو مریض انجینر ته وی چې هغه تداوی کړي؟ په هیڅ صورت نه شي کولای. نو آرینا سید په هنر کې خپل کار باید وکړي، دا چې د خزو لپاره استازي تو وکړي او دا چې د افغان خزو
هغه ګوتې کړي. دلته باید اغلی دانش، معمولا خیریه نړیوال مرستندوی ټولنې له دغه سي پیژندل شو وتل او هنرمندان او سندرغاړو څخه استفاده کوي. یو نمونه هم د هالیوود وتل ستوري انجلینا جولی د چې ډیر کلونه د کډوالو لپاره خدمت کوي او په 2012 کال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وټاکل شو. هم دغه دي چې په دې ډول دوی غواړي چې د نړیوالو پام غواړي چې هغه وستونځ تر وړوي.
اغه تا واړه وزست په خبر باندې کوښوم، ولی دلته باید موږ پام ونی چې دا سنت رواج او رسم رسوم سره مو برابر دي. کچیر مونږ دی ویټولنی خغواړو د هغه لپاره واقعیت مرسته غواړو د هغه ټولنی له مشکلات نه باید ځان خبر کړو کنه د دې لپاره دغه د خلکو د قهر سبب ګرځي غوسی سبب ګرځي نه داسې طالبانو بلکې عوامو د غوسی سبب ګرځي تاسو یو ځل اجتماعي صفحات وګورئ چې څه حال پکې جوړ ده
کراشو دې ته چې
عوام نه غواړي
بله کراشو هغه په نړیوال سټیج کې د افغان خزو لپاره اریانا سعید
د
خپل غږ اوچت ک او دغه څو خزینه فعالان چې نیول شوی دی مخکې په کابل کې په اعتراضي لارونو کې د خزو د حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی او چې له هغه برخلیک سره مخامخ شولې توپیر تاسو په څه کې وینئ؟
سیدا چې دا څو غږ اوچتوي مننه کوي. اولی دا چې د دوه څلور میرمنو برخلیک اولی نه د معلوم تر څو قضیه هم نه سره شي او موږ دا خوښ هم لرو چې دغه قضیه باید وڅېړل شي بس نور دا تورونه لګول دا چې ګډوډیانې رامنځته کیږي په یو ډول نه یو ډول اوازونه یعنی محو کیږي باید په دې باندې پوه شو چې ولې دې کیږي او دولت په دې باندې دغه ده. او تاسو د مخکې سوال په جواب کې باید وایم چې هو زه په خوندې کې استاد یم په لومړي سر کې چې کله طالبانو کابل ونیول نو ډیر زیات د خلکو وحشت کې ولیدل او کوم چې زمونږ خويندې ولې په دغه خوندې کې ډیر زیات یعنی ورېدلې ولې او زیاتره وخت نه راتللې خوندې ته خو د دې د تشویق لپاره موږ ټول استادانو په ګډه سره یعنی دوی تشویق کړل چې کینې سل پکور کې یا هم د درس خزان لري کول هل لار نه ده روحیه مو ورکړه چې راځي درس وایي ولی آیسته آیسته خپل آلات هم برابر شول دوی کوم مخالفت نه کړي یعنی یوازینی خوندزی چې فعالیت کړي د کابل کې په هغه جریان کې چې طالبانو کابل نیولې او افغان خوندزی او تاسو پښتنه هم کولای شي په دولسمه ناحیه کې دا خوندزی ونه تړل شو او انجن خپل درس تراغلی حتی امتحانونو ته هم راغلی درسونه په نورمال شکل باندې ولوستل دلته مروهیه ورکړه او دا چې موږ پروپاګاندا را هم زیاته کړو شي خطر ده بل اخره ټولنه چې شزي بدبختی ته دینه ده همدی په خاطر باندې روحیه ډیره زیاته مهمه ده ترڅو نه باید لکه روحیه هم ورکړي خلکو ته سیدا موږ یې منو ډیر زیات تغیرات راغلي دي ډیر زیات به موږ وزغمو خو بیا هم روحیه باید ورکړو چې علم په برخه کې موږ رسته پاتې نشو
مننه اغلی صفای څو د قیوخ نه لرو تاسو نظر غوړو وورو چې د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي د دغه ورکو شو خزینه فعالانو په ارتباط چې دوی وایي تر اوسه موږ معلومات راټولو او دوی وایي چې موږ نه دي نیولې څه غوړې لدوی نه
زمونږ وختونه د دوی کله چې دوی وایي چې موږ د نه دی برانته کړی موږ نه دی وړی دا نو چای وړی دا باید د معلومه کې ځکه دوی حکومت کوي وز حکومت د دوی دی یوازې زمونږ وختونه ځان د ټول خزینه هم دغه دی تقریبا کله دې معلومات و نه خلی او د دې سیرنونه کې زمو په نظر دا برانته کړیدل ډیر کېږي ورځ په ورځ او خزینه هم داسې د جامعین د جامعانه هڅکیږي هم داسې ورورو ځکه اوس په سوشل میډیا تلویزیون دی شان کې ګورو دوی بند کړی دا چې خزینه باید خبرې نکړي موږ خپل اعتراض هیڅکله بند نه کوو موږ خپل کورونو کې اعتراض کړی دا سوزل یا موږ خپل غږ اوچت کړی دا که دوی داسې د ماور کې موږ مجبورې شو به خپل غږ اوچت کو
اخلی صفای دیتا سو د خزو د غګونو ترڅنګ هغه نارینه او چې د دیموکراسي دبره پسینه و هي هغه هم تاسو سره ملدی کنه دی
او زما په نظر ډیر خزینه چې دي زمونږ سره یو نظر دی او وختنی خزینه چې وای کله چې په جمهوریت وو هغه وخت هم خجوندلو د وسم خجن او ژوند لدی اوس موږ سره نشته به هر کې ده اوس خزینه چې اوس په دننه کابل کې افغانستان کې شته د دوی زمونږ ټول غک یو دی او کله چې موږ خپل غک یو ځای کوو غک بس یوازې د ما غک نه دی ټول خزینه نارینه غک ده
بله مننه اغلی دانش تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام څومره هلمن یاست چې په راتلونکي کې به وضعیت د خزو په برخه کې د خزو حقونو په برخه کې د نجونو د زده کړې په برخه کې بدل شي
ان شاء الله تغیر زموږ خپل کلاس کې دا خپل فشار خپل کوشش جاری وساتو ان شاء الله یو څه بل لاس راوړو او هیله هیڅ کلام باید ونه بالو هر حالت کې فراسو باید خپل کوشش جاری وساتو بل خصوص د علم او د کړې په هکړه باید حمل میاستا کوشش وکړو چې ټول خوندید انجونو پر مخ باندې خلاص شي او مخ کې لاړ شي کله چې انجونی په یو ټولنه کې درس ولولي هغه ټولنه خپل مخ ته ځي نو کچیر هغه ټولن حکیمان طالبانو وسیږي هر څوک وسیږي نو حتمن حتمن مسئول
مننه کور ودان مدني فعال او د افغان خونځي استاد نفیسه دانش او د غرز مدني فعال شایسته صافی چې په دې بحث کې مو را سره انګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه او ری د افغانستان په وخت سهار په وو بجو خبرونه پیلو د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام لري زنور یاس نوري له تاسو اجازه غوړم
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org